په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسله والو مخالفانو د برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایي عملیات زیات کړي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 14مه. تر خبرونو وروسته راپورونه معرفي کوو. په کابل کې د پرونی حمله مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پرون ماتم اعلان شوی و. په کابل کې د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر وو او د چاپیانو 15 ته رسیدلی دی. د کابل پولیسو ویلي چې په وژل سو او چاپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیره وښوده چې شاید د مرګ ژوبلې شمیر زیات سي. د پرونی پیښې یوه ټپي محمد صدیق رسنیو ته وویل
دلته چاودنه وشوه، هیڅ پونه شوو، ډیر کسان ولوېدل، دا د زه خپله هم ټپي شویم.
ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري اجانس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایباد ښار د کډوالو د چارو د مشر محمد اجمی په حواله لیکلي د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته استول کیږي. د فاریاب والی وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اوس ښه شوی دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤول وسلوالو لانجې کولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سالادار نه میبینین کې
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤول وسلوال د ګرځېدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دي په خر کې وي او هر کار چې زلو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصری چې د قیصر سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونولو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو. د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. د دې پیښې په عکس العمل کې ځینو کسانو د فاریاب په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پرون ماتم اعلان سوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تیر اونۍ په انتخاباتو پورې په اړوندو دریو بمي حملو کې 360 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور ټپیان سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسوه چې یوه ځانوژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی، د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون نوښته په خپل وینا کې وویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتی دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه دړي وړي کړې ده. خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالت رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامې کودتا د شندولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل شول. ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو عالی رتبه چارواکو پرون په انقره کې د قرآن کریم د تلاوت په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د اروپایي ټولنې عالی رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلی ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه، خو اروپایي رهبرانو ویلي چې اروپا به هیڅکله امریکا یوازې پرې نه ږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمرمانس پرون نوښته په ټویټر کې ولیکل خپل نږدې دوستانو ته د دشمنانو خطاب کول ستاسو واقعي دشمنان خوشاله کوي. هغه زیاته کړي اروپایان او امریکایان د خپل تاریخ او ګډو ارزښتونو له کبله سره تړل سوي. اروپایان به هیڅکله له امریکا لاس وانخلي، ځکه امریکا هیڅکله له موږ څخه لاس نه اخلي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر ډونالد ټسک هم په ټویټر کې امریکا او اروپایي ټولنه غوره دوستان بللې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سی بی ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، دی فکر کوي چې امریکا زیات دښمنان لري، په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې د امریکا نږدې متحدان ګڼل کیږي. هغه اروپایي ټولنه هم په تجارتي برخه کې له امریکا سره د چلند له کبله دښمنه بللې وه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسا او کرویشیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې سره مخامخ شول. فرانسې څلور او کرویشیا دوه ګولونه ووهل. دا دویم مر دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام سیالي ګټي. د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلواله مخالفانو د برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي هوایی عملیات زیات کړي.
ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم باید میسازند.
په پکتیا کې خلک د بیرغونې د کارونو له نشتوالي او کموالي شکایت لري.
سلام ولسوالی تنده راغلی
نو موږ مې ډیر ګریزان پلار کې ډرون دلا سره کړای دی او مریضان په خپل ټیم ډاکټر ته نه رسیدلی.
په جګړه ځپلې هلمند کې ځوانانو د فوټبال نړیوال جام پایلوبه پر یو لوی سکرین وکټله.
موږ ډیر خوشاله یو شخوان کې د تفرید ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
په بهرنی موضوعات کې ورچې په څو ساعتونو کې به د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې وګوري. تر اونې مو بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغان هوایی پوځ د امریکا د پوځ لخوا بلک هاک ترخې الوتکې ترلاسه کوي او په مرسته به یې د افغان پوځیانو وړتیاوې زیاتې سي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي چې روان کال یې هدف په لنجمنو سیمو کې د هوایی عملیاتو زیاتول دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنی پورې د افغان هوایی پوځ د ورتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبر دغه ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړي ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوند قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوي، څو په عملیاتو کې د افغان پوځ ملاتړ وکړي او هم نوې پیلوټانو ته د روزنې زمینه برابره شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیه کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرونج په پدې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ایالات متحده امریکا از تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکې په 215 قلی اردو کې مخترا کړی او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه ډیپوګان او د مخدره موادو او ماین جوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وی پوځ په خطه جهید سره د افغانستان په پیچلې جغرافیا کې خپل دند په غیزمنه او خطو غمختوري
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچلې افغانستان
خغلی رادمنه شویل د امریکا لخوا افغان اوی پاوسته د 1950 بلک هاک هلیکوپټرو مرسته روانه ده او وخت په وخت د هلیکوپټری افغان پاوسته په واکه ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره خلار بولی چې په هوایی عملیاتو کې د ملکانو تلفات سم نیمایي زیات شوی. یو نامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړی شپږو میاشتو کې 1492 ملکان وژل شوی او 3430 نور ژوبل دي، چې دا په تیرو نه کلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایی بریدونو کې د 1940 کسانو په وژل کېدو او 204 نورو په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کیږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایع بیره
د ملکانو د تلفاتو مخنیوي د افغانستان د دفاعي ځواک یو اصلي وجیبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شوی هدفونو تر سره کړو او دویم دا چې په کلیو باندې کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلو.
حالات په قریه ها از احتیاط تمام استفاده وکړي.
خغلی رادمنش بیا دا هم ویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرنی ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤلین دي. وسلوالو طالبانو که څه هم د هوایی پوز د عملیاتو د زیاتیدو په خبرګون سره دی ویلی، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي.
که د افغانستان دفاع وزارت کوشش کوي د دولت پر وسلوالو مخالفانو درله برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیات کړي، یوه مدني حرکت بیا د سولې او پخلاینې لپاره هڅې چټکې کړي دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې پکتیا ولایت ته د سولې د خبرو لپاره یو هیات استولی دی. نور جزئیات له رحمت الله افغان ناوري.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوس د هلمند د سولې ولسي حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربان او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت ته استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي او له دواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کښېني.
د دوی دنده به دا وي چې هلته له میشتو قومونو سره وغږېږي، خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت هغو سیمو ته ورسي چې هلته جګړې شروع دي، هغوی سره خبرې وکړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې قربند وکړي او سولې ته چمتو سي منځګړیتوب وکړي.
دغه شپه کسیس پلاوی به د پکتیا له بېلابېلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطن دوست په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمېر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند د سولې ولسي حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پرلت وواهه. له دې وړاندې یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او دغه شان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پرلت وهلی و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول و. دغه ولسي حرکت له جنګ ځپلي هلمند نه حرکت پیل او له لسګونو کیلومتره پلي مزل وروسته د روان میلادي کال د جون په 13مه کابل ته راورسید. په کابل او د لارې په اوږدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پېښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمېر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وایي د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخلې مخنیوی او په هیواد کې د سولې ټینګښت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې شهزاده مسعود وایي د سولې د ولسي حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغېز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي د با عزته صلح لپاره د افغانستان ملت په مجموع کې د هغې نه ملاتړ کوي، خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانان او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتونو کې پکتیا کې چې پرلتونه یې وخلي دي دا ټول د قدر وړ دي. او زه ډېر خوشحاله یم چې دوی ولایتو ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو
کغلی مسعود زیاتبی. په طالبانو د خلکو فشارونه به د دې لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کیدی کنه نو په خبره څنډې ته بسي او په خلکو کې به خپل ځای له لاسه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم حمید مومند د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما وروستی راپور راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 13 میلادي کال په پرتله 1% کې زیاته شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه د یوناما د راپور په استناد لیکي چې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې 1692 عام وګړي په روانو جګړو او تاوتریخوالي کې وژل شوي او 3430 نور ټپیان شوي دي. روسپانه زیاتوی چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه او ځان وژونکي چاودنې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی لامل بلل شوی ده. ډیلی میل روسپانه وړاندې لیکي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د افغانستان په روانه جګړه کې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی چې په تیرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اوربند نافذ شو. روسپانه د مطلب په پای کې لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو دواړو د اوربند ته درناوی وکړ او هغه په ګډه ونمانځه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان په شمال کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري له نیولو وروسته حالاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي چې د قومندان قیصاري او د افغان ځانګړو ځواکونو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته یوه ویډیو په ټلویزیون رسنیو کې خپره شوه چې د قومندان قیصاري د پلویانو انتقادونه راوپارول. ورځپاڼه لیکي چې ظاهرا دا ویډیو د افغان ځانګړو ځواکونو او قومندان قیصاري د ساتونکو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته جوړه شوې ده. په دې ویډیو کې افغان ځانګړي ځواکونه خوده لیکيږي چې د قومندان قیصاری ساتون کې چې لاس تړلې پزمکه پراته دي وحي او ټکوي. روسپنې وړاندې د دې پیښې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې راغستې دي او لیکلي دي چې ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان وسلوالو ځواکونو د سر اعلی قومندان په توګه د ده لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه چلند چې له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دی.
په لوګر کې د مرکز پولی علم په ګډون د ولسوالۍ ټول ښوونځي رخصت اعلان سول. د چولی نجیب الله الوخیل براتووي.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د ښوونځیو د سوځېدو او د دوی ښوونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطرې د اړوند وزارت په لارښوونه سر له یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلي علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دیني عالمانو، قومي مخبرو او د زده کوونکو د والدینو یو غونډه را بللې ده.
موږ دیني عالمان، قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي قوام هم غونډه سره درلودلې.
شاپور عرب وویل چې د دې لپاره چې د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو او ښوونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره ښوونځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوي او دوی تمه لري چې ښوونځي به ډېر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی د ښوونځیو سره کار نه لري، خو شاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ییزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او نورو مشرانو پخوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخته ښوونځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
د پکتیا د دریو زدران میشتو ولسوالي اوسیدونکي غوښتنې لري چې د دې په سیمو کې د بیرغونې کارونه وسی. دوی وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري، کرنیز ځمکې له سیلابونو خوندي نه دي او روغتیایي خدمات نه ورسیږي. نور حل د اصل ځاځي په راپور کې
ګرد څړې شواک او وزې زدران د پکتیا ولایت اړوند هغه درې ولسوالۍ دي چې ټول اوسیدونکي د زدرانو لوی قوم پورې تړاو لري. دا د ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو خپلې ورځنۍ ستونزې او اړتیاوي له ازادي رادیو سره داسې شریکې کړې.
سړک د ډېر سره راتلو
پوری نه محسوسې رغلې دي، کور نه درته شو.
سړک مو ولسوالۍ ته نه راغلي.
نو موږ مې ډېر ګریزان پلار کې روان دلا سره کړای دی او مریضانو په خپل تم د ډاکټر ته نه رسیدلی.
د پکتیا ولی خغله شمیم خان کټوازه همني چې پاتيره یو لسیزه کې زدران ټول سوالای کې د بیا رغونې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي تر سره شوی. دی وايي اوس د ولایت مقام د بیا رغونې پروګرامونو په لړ کې یادې ولسوالۍ په لومړی توپ کې قرار لري.
د افغانستان په سطح لوی پروګرام دی، ولسی تړون پروګرام د سکلی یو دم په خو باندې دروي. په سخت کال کې به یوازې د ام دی پروګرام له لارې د ولسوالۍ وته تر نیوي او پر پروژې عملی کېږي چې ځنې و شروع دي او ځنې به شروع کېږي.
د یوازې زدرون ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ښوونځي ورته منظور شوی خو معلمین او ودانۍ نه لري او له دونې د شنه اسمان لاندې سوځون کې مرته زده کړې کوي.
ویل کې غرمته نو سوي ورنګې ته نو سوي موږ د غوښتنه کې چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
یو مرکزی لساده چې هغه تعمیر لري او نور مکتبونه چې دي هغه لسنه نه لري، تعمیرونه نه لري تر اوسه پورې.
پکتیاوالی شمیم خان کټوازه د دوی د ستونزې ته په کتو وایي
شپږ مکتبونو نوي تعمیرونه سخ کال کې په دریو ولسوالیو کې جوړیږي. یوې متوسطې لیسې ته اتکا کړی ده. په سخ کال کې مو 50 لسانسه پانتون پاس معلمان مقرر کړي دي ستو ولسوالیو ته.
د دغه ولسوالیو ډیری اوسیدونکي د لوړ غرونو په درو کې لاخټو جوړ شوی کورونه کې ژوند کوي. دا درې واړه ولسوالۍ د ګردیز، خوست ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند د مرکز لشکرګاه سلګونو اوسیدونکو د اول وار لپاره د فوټبال په یو وړ میدان کې د فوټبال نړیوال جام فاینل مسابقه پر یو لوی سکرین وکتله. الیاس دایی هم د لوبغالي ته ورغلی و.
د لوبغالي دننه شاوخوا تیار دم،
او دلته سلګونه ځوانان راټول سوي دي چې د پروجیکټور د لارې پر یو لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه وګوري. د فرانسې د فوټبال لوبډلې کروشیا ته د افغانستان پر وخت 8:15 کې باندې چې د لوبې 9:50 دقیقه کېدله دریم ګول هم ورکړ، ځکه نو زما په شمول ځوانان په لوړ غږ نارې وهي. د لشکرګه ځوانان د شبې د جنگ او نامنۍ وراخوا د فوټبال د یوې په زړه پورې لوبې پر مهال په ګډه تیروي. دوی ډیر منظم نه دي، خو د فوټبال د توپ یو منظم شرطه نارې وهي او لاسونه پړکوي. دلته د لوبې راټول سوي مینهوال پر لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام د ښودلو له امله خوشحالي ښیي.
څلور پر یو باندې او موږ ډیر خوښ یو، خوشحاله یو، ښه خوند کوي. دا تفریح ده، ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
ډیر ستر نیک کار سوی دی چې د ورزش لپاره ځوانان راټول سوي تر څو کرزی لوبال ته راشي او دغه لوبه د سکرین په پرده ننداره.
ډیره په زړه پورې لوبه روان ده، په ډیر غټ سکرین باندې ښودل کیږي او ډیر زیات مینهوال لري.
په میدان کې ځوانانو د فرانسې د لوبډلې ټول څلور ګولونه په لوړو اوازونو او ولولو بدرګه کړل. راټول سوي اکثره کسان د فرانسې د فوټبال د لوبډلې مینوال دي. د کرزی په نوم د فوټبال په لوبغالي کې په لومړي ځل د یو ملي تجار هارون پوپل د بنیاد لخوا د یو لوی سکرین د لارې د فوټبال د نړیوال جام د پایلوبې کتلو ته زمینه برابره شوې ده. د دې بنیاد یو غړي میرویس پوپل ول کوشش به وکړي چې د هلمند د فوټبال د فدراسیون سره د ورته لوی سکرین مرسته وکړي.
دا موقتی دی، د کابل سمره انتقال کړی دی او د دې کم تخنیکی ټیم چې دی هغه د کابل راغلی دی. دا کم پروګرام چې برنامه وړاندې شوی دی د هارون پوپل بنسټ د خوا څخه، او تاسو ته واضح ده چې د هارون پوپل بنسټ همیشه تعلیم په بخش کې یا ورزش په بخش کې همیشه خپل همکاري کړی دی.
د یک شنبه په ماښام د انګلستان او بلجیم ترمنځ پر دریم مقام لوبه هم بلجیم 2-0 مقابل کې د انګلستان نه وګټله. پر سوې کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې 2.5 لوبډلو برخه اخیستې و چې د سیمی فاینل د غوراوي پړاو ته 8.5 پایلو بیت څلور ټیمونه انګلستان، بلجیم، فرانسه او کروشیا ووتل چې فرانسې څلور د دوه په مقابل کې کروشیا ته ماته ورکړه، او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په خپل نامه کړ.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې تمه ده په څو ساعتونو کې د امریکا او روسیې ولسمشران سره وګوري. د دې کتنې په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دې کتنې ته له لږې تمې سره ورځي. سیفی الله ستانکزی د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمه نه لري. تمه ده نن د جولای 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسنکی ښار کې وګوري. ډانلډ ټرمپ په دې خبرې سره چې لیدنه ښه ده او دی په خبرو باور لري، سی بي ایس ټلویزیون ته وویل
and maybe some good will come out but
kuma bada natija ba wanalari khai kha natija warkri khoza de lidani tala ali ta misaran warzam nasham wayla che tsaba ushi khudum ra wayla sham che zaba saw gwaram aw ba goram che natija ba itsa ta amerika wal smashar wayli la putin sara khabaro ki da hago dola su rusi jasisano khabara yadawi che ta amerika da 2014 kal da wal smashre pa intikhabato ki pla sohani turandi khud khagali trump khabara pa di masale fikr na da kade che la vladimir putin sa da hago استرداد غوښتنه وکړي. روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ همدارز ویلي متحده ایالاتونه ډیر دښمنان لري چې پکې یو ډله د خبره اروپایي هیوادونه هم شامل دي. خغلی ټرمپ ویل زه اروپایي ټولنې ته د دښمن فکر کوم، هغه څه چې هغوی د تجارت په برخه کې ترسره کوي اروپایي ټولنې ته د دښمن په سترګه لکتو پرته نور څه تصور نه کیږي. د ویل جرمني سره په دې لوی استونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د غازو پایپلاین تمدیدوي. ترامپ له روسیې نه په ځینو برخو او له چین نه په سوداګرۍ کې د امریکا د دښمنانو په توګه یادونه وکړه او ویل دا مسله په بده معنی نه ده، بلکې هغوی د امریکا سیالان دي. د امریکا او روسیې ولسمشران په داسې حال کې ګوري چې تیرونۍ د ناټو په سرمشریزه کې دغه سازمان له غړیو هیوادونو سره امریکا د دفاعي لګښتونو په برخه کې مخالفتونه وکړل او هغوی د ونډې په پرې کولو په ناغېړۍ تورن کړل. د امریکا او د ناټو د نورو غړیو ترمنځ لانجو ته په کتو ناټو له دې چې له امریکا سره د معاملې په خاطر به د ولادیمیر پوتین هڅې د امریکا او لویدیځو متحدینو اړیکې تر سیوري لاندې راولي اندېښنه لري.
راپور کې مو وردل چې ټاکل شوی په 2007 کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې وګوري. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د کلی بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر و او د چاپیانو 1500 ته رسیدلی دی. ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږي. د فاریاب والی وایي په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اوس په ښه کېدو دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤوله وسلوالو لانجې کولې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پرون ماتام اعلان سوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقال وکړ. ترکیې پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل سول. د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلي ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې ادرس یې azadiradio.com.
دا ژوند رنگونه
زمان محمد نوید وکیل زایدی مدیر مسئول دستگاه خیاطی د لورا.
په لورا خیاطی دستگاه کې څه کارونه ترسره کوي؟
افغاني لباسونه یا ګنډ افغاني شورته وای پوغو باندې زیاتره کار کوو. ډیره برخه په موغو باندې کار کوو. د دې ترڅنګ بعضی کوم زموږ مشتریان چې راځي یا کوم نوی ډیزاین دوی خوښوي تصویر را تراوړي نو هغه ورته کار کوو.
نن سبا هغه کمپنۍ چې افغاني لباسونه تولیدوي تر سترګو کېږي او فعالیتونه هم کوي. څنګه دی بیا تاسو کارونه؟
موږ کارونه خېدي تر اوسه پورې قناعت لرو ځکه موږ د تاسیس نه ډېر وخت نه کې درې څلور میاشتو کې چې موږ دا تاسیس شوی دی او د دوی پر اساس کې یو ښځه قرار لري چې اغلې سادیه حفیظی ده. موږ راضي یو د دوی کار نه او موږ خپل غواړو اصل د دو اساس هم چې کله کې خو بنیاد دا و چې موږ باید دغه افغاني لباس یا کوم اصیل فرهنګ هم چې د یو ته رواج ورکړو. رایشي لکه څرنګه چې وینو په بازارونو کې اکثره نور ډیزاینونه راځي، چینایي وي، مثلا پاکستاني ډیزاینونه دي، ترکی ډیزاینونه دي. د یو په ځای موږ غواړو چې خپل دغه اصیل فرهنګ بیرته رایش پیدا کړو زیات شي.
تاسو کوم ټوکر چې استفاده کوئ دغه د کوم څه څخه اخلي؟
البته د مختلفو ځایونو راوړو، مثلا د لاهور نه راوړو، پاکستان نه هم داسې دی بازه ندرتان یعنی کم اندازه دی چین هم راوړو، دی کوریا نه راوړو، دی هند نه راوړو. او معمولا
کوم لاسی صنایع چې پدې کې کاروي یا لاسی دوخ چې دی دغه میرمنې در څه په ولایتو کې کوي او کدل څه په کابل کې خرڅیږي څنګه؟
موږ سره البته میرمنې کار کوي په لاسی صنایعو کې، خاصتا په خندوزی او ما یا کوم دی خند کار کوي. د لاس کار دی هغه موږ سره میرمنې دی کار کوي چې هغه کورونه کوي، فامیلی اجازه نه لري چې راشي او داخل کې موږ سره دزګا کې کار وکړه. موږ هغوی ته دا زمينه برابر کړې چې هغه کولای شي موږ ته کوم مشتریان هم چې راځي هغه سفارښونه راوړي، هغه ورته وړاندې کړو، هغه موږ ته تیاروي. موږ دې سره مشترکاً کار کوو او بازار ته ورته ارزه کوو او همدارنګه په ولایت کې مرسته راشته دي.
ځینې کسان وایي داسې کوي چې په کمه بیه باندې د ښځو لاسي صنایع اخلي او بیا په لوړ قیمت باندې خرڅوي. تاسو د هغوی په اړه څه وایئ؟ تاسو خو به داسې یو څه نه کړئ؟
نه، خیر نه، داسې خو نه لرو. موږ هغه مناسب کوم قیمت چې هغوی ته یو څه فائده ولري مختم موږ په مو قیمت ور سره کار کوو. هغه دوستان چې داس کار کوي اوتن پیغام داسته چې داس کارونه کی زکه هغه زحمت واسي په ګورونه کې نو دیغه دي زحمت په اندازه ما غسه لک په قیمت به یا لک په ګرانه توګه تی واخلي چې هغه ته یو څه شي او یو دیوڅه اندازه خپل فائدن په ورواځي زیاته فائدن ورادونه.
د ژوند د همدغو رنګونو سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.
صالح صاحب عزیز، تشکر از شما.